السلام علیکم او سهار په خیر. په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. په راپورونو کې اوري چې په پام کې د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا سره وګوري او د ملي وحدت د حکومت پر اساساتو خبرې وکړي. په پاکستان کې سیلابونو تر 380 زیات کسان مړه کړي. نن دوشنبه ده، د وژې اسمبلی 14 د سپتمبر 8. نور مسایل هم څیړو، خو اوس خبرونه. د اصلاحاتو او هم پالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د اشرف غنی او عبدالله په نننۍ کتنې کې به د تحول او تداوم ټیم د امریکا په منځګړیتوب سوې فیصله ومني. افغان حکومت د سلما بند د امنیت لپاره د نویو تدابیرو خبر ورکوي. پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبه په ورځ اعلان کړي. د اصلاحاتو او هم پالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله په نننۍ کتنې کې به د تحول او تداوم ټیم د امریکا په منځګړیتوب سوې پرېکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل الرحمن اوریا له ازادي راډیو سره په خبرو کې له مقابل لوري څخه د انحطاف غوښتنه وکړه، خو په عین حال کې خبرداری ورکړ چې دا خبرې که نتیجه ورنه کړي نو د ناوړه عواقبو مسؤل به سیال ټیم وي. خود اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم تر ټولو مهم اصل د افغانستان اساسي قانون بولي. د دې ټیم یو ویان صدیق پاتمن ازادي راډیو ته وویل له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي. افغان حکومت د سلما بند د امنیت لپاره د نویو تدابیرو خبر ورکوي. د جمهوری ریاست د رسمي پاڼې د خبر له مخې پرون د سلما بند د امنیت په اړه د ملي امنیت شورا په غونډه کې خبرې وسوې او پریکړه وسوه چې امنیتي ځواکونه باید په هرات ولایت کې د دې ملي پروژې د امنیت لپاره سمدستي اقدام وکړي. هند د سلما بند پر رغونه 180 میلیونه ډالر لګولي او تمه ده چې دا بند به شاوخوا 40 میگاواټه برېښنا تولید کړي. د کندهار ولایت د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قمندان تېره شپه له خپلو دو ساتونکو سره په یوه ځنوژونکي حمله کې ووژل سو. چرواکي وایي دغه ځنوژونکي حمله د شپې په 9 بجو د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ په ودانۍ کې وسوه. د کندهار ولی ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې په دې حمله کې د ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالمناف له خپلو دو ساتونکو سره وژل سوی او شپږ نور ټپیان دي.
تقریبا شل بالا 9 بجې په ځانمرګي برید کې د ارغستان ولسوالۍ امنیه قمندان او ورسره دوه تنه سرتېري په شهادت رسېدلي دي او شپږ کسه نور زخمیان سوي دي.
ښاغلي خپلواک وویل د څلورو ټپیانو حالات ډاډمن دی. د دې حملې مسؤلیت وسلواله طالبانو منلی. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبه په ورځ په یوه وینا کې اعلان کړي. اوباما د امریکا له NBC ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه وویل د داعش پر ضد د مبارزې ستراتیژي به له خپلو خلکو سره شریکه کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده. اوباما زیاته کړه د غوړی چې د امریکا خلک د هغه غوښ پر سرنګوالي پوسی چې ورسره مخامخ دي. هغه څه چې زه غواړم خلک ور باندې پوسی دا دي چې د څو میاشتو په ترڅ کې به وکولای سو د داعش ډلې زور اوبه کړو او وړتیا یې په سیستماتیک ډول کم کړو. موږ به هغه ساحې محدودې کړو چې دا ډله ولکه پرې لري او بالاخره به ماته به یې کړو. ولسمشر اوباما دا څرګندونه وروسته له هغې کوي چې د امریکا پاوز پرون د عراق په انبر ولایت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلا بند کړي دي بمباري وکړه. په پام کې ده چې د عراق پارلمان نن د نوې کابینې غړو ته د اعتماد رایې ورکړي. دا پریکړه د عراق د پارلمان رئیس سلیم الجبوري پرون اعلان کړه. د عراق د نوې کابینې ترکیب تر اوسه روښانه نه دی، خو تمه ده چې د بیلابیلو سیاسي مذهبي او قومي ډلو استازي به پکې وي. تمه کېږي اروپایي ټولنه نن پر روسیې د بندیزونو څلورم پړاو رسمن ومني. پر روسیې دغه بندیزونه په اوکراین کې د دې هېواد د اقداماتو له کبله لګول کېږي. د روسیې په وړاندې پر دغو نویو اقداماتو د اروپایي ټولنې مشرانو د جمعې په ورځ په ویلس کې د ناټو د سرمشریزې په څنډه کې موافقه کړې وه. په همدې حال کې د اوکراین د ولسمشر پیترو پوروشینکو یو نږدې سلاکار پرون وویل د ناټو 15 غړو هیوادونو د ویلس په سرمشریزه کې له کیف سره د وسلو او پوځي سلاکارانو د ورکړې ژمنه کړې ده. یوری لوتسینکو پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې د ناټو په سرمشریزه کې موافقه وسوه چې د امریکا، فرانسې، پولینډ، ایټالیا او ناروې سخت عصري وسلې، تجهیزات او پوځي سلاکاران به د اوکراین لپاره چمتو کیږي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې پر اوکراین د روسیې لخوا څرګند تیری د امریکا او ګرجستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا به ایسو. ښاغلی هیګل د ګرجستان له دفاع وزیر اراکلی الاسانیا سره د دې هیواد په پلازمینه تبلیسی کې له پرونی کتنې وروسته دغه څرګندونې وکړې. د پویلس کې د ناټو سرمشریزه په ناټو کې د غړیتوب لپاره د ګرجستان په هڅو کې یو مهم پړاو باله او وی ویل هیواد به دې هدف ته په رسیدو کې له ګرجستان سره مرسته وکړي. او د بیت المقدس په ختیځ کې یو شمیر فلسطینی ځوانانو له اسرایلی پولیسو سره شخړه وکړه. اعتراض کوونکو په وادي الجوز سیمه کې پر تیریدونکو موټرو د ډبرو، پټرولي بمونو او اورونو گزارونه وکړل. د بلوازت پولیسو په جواب کې پر مظاهره چانو رابړی مرمۍ وویشتې. د شخړې څو ساعته دوام وکړ.
سلام سهار مون نیکمرغه زنه جبه زمانیم. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر لوی ولایتونو د هوا حالات اټکل د سانتي ګریډ په کچه د نن لپاره په دې ډول کړي. نن په کابل کې اسمان صاف وي، د تودوخې لوړه درجه 9.8 ټیټه 14. په کندهار کې به اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټه 13. په مزار شریف ښار کې هم اسمان شین دی، د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 21. په جلال آباد کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړه درجه 18 ټیټه 25. او په هرات کې اسمان صاف، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 13 اټکل شوی ده.
د ازادي رادیو سهارنی خبری مجله اوري. په پام کې ده د ولسمشری انتخاباتو دواړه کاندیدان نن بیا سره وګوري او د ملي وحدت د حکومت پر اساساتو خبري وکړي. د ملي شورا غړي وایي انتخاباتي جنجالونو پوزې تر وستلې.
دوارو دا اوسپیرن د ملي مناسب پر ضد ولاړ دي. یو نیمه قدرت غواړي ابلې نور کړي، یو د جهیشوره ریاست غواړي ابلې نور کړي.
د کندهار په ارغستان ولسوالۍ کې ځانمرګي برید شوی.
په ځانمرګې برید کې د ارغستان ولسوالۍ امنیت قومندان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسېدلي دي.
دا معلومات هم درکوو چې په پاکستان کې سیلابونو 318 زیات کسان مړه کړي. د ژوند پر انګونو کې لیوز د کوونکې اورو چې د سپورت په ساعت کې څه کوي.
د سپورت په ساعت کې معمولا هغه درسونه چې پاس پاتې هم هغه بیرته تکراروو او استادانې موږ ته درس راکوي. موږ خپل هم داسې نه غواړو د سپورت په ساعت کې دیوان لاړ شو.
دا خبري مجله تر اونۍ موجود ده چې په جریان کې نور مسایل هم څېړو. په پام کې ده چې د ولسمشری انتخاباتو دوه کاندیدان اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نن یو ځل بیا په کابل کې سره وګوري او د ملي وحدت د حکومت پر اساساتو خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله په مشرۍ انتخاباتي ټیم پرون خبرداري ورکړی و چې که د ملي وحدت د حکومت په اړه له سیال ټیم سره نننۍ خبرې نتیجه ورنه کړي نو دوی به خپل نوی دریځ اعلان کړي. په همدې حال کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما یو ځل بیا پر دواړو کاندیدانو غږ کړی چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې اترې سمدستي بشپړې کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې ټاکل شوی د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو نتایج ډیر ژر اعلان شي، ګمان کیږي چې د ملي وحدت د حکومت د څرنګوالي په اړه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله نننۍ کتنه ښایي وروستۍ وي. د اصلاحاتو او همپالنې ډله هیله څرګندوي چې په نننیو خبرو کې به یې سیاله ډله د ملي وحدت د حکومت په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په منځګړتوب شوې پریکړه ومني. د دې ډلې ویان فضل رحمان اوریا له آزادۍ راډیو سره په مرکه کې د تحول او تداوم له ډلې څخه د انعطاف غوښتنه وکړه.
زمونږ هیله د تحول او تداوم له ټیم څخه دا ده چې د افغان ولس پاک رایې ته احترام وکړي. هغه ګډه اعلامیه او توافقات چې د ښاغلي جان کیری په منځګړیتوب سي په افغانستان کې د ملي دولت د جوړولو لپاره خپلو ژمنو ته وفادار پاتې سي.
معلومه نه ده چې دواړه کاندیدان به په نننۍ کتنه کې کومې موافقې ته ورسیږي کنه، خو د امریکا ولسمشر باراک اوباما ورمش په یو ځل بیا له دواړو کاندیدانو غوښتل چې د ملي وحدت د حکومت په اړه خبرې بشپړې کړي څو نوی حکومت ډېر ژر په کار پیل وکړي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې دا غوښتنه ښاغلي اوباما د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. بیان د اوباما له قوله لیکي چې دی وایي دا توافق به له افغانستان سره د نړیوالو مرستې ډاډمنې او په دې هیواد کې ثبات ټینګ کړي. د ملي وحدت د حکومت څرنګوالی لنجمنه مسله ده. د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم ټینګار کوي چې په هر راز خبرو کې تر ټولو مهم اصل د افغانستان اساسي قانون دی. د دې ټیم ویان صدیق پاتمن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې له خپل سیال ټیم څخه د اساسي قانون درناوی غواړي.
د یو مشروع ملي وحدت د حکومت د جوړولو لپاره د اساسي قانون په رڼا کې موافقې ته ورسیږي او د افغانانو لپاره سرګوزیات مشکلات پیدا نه کړي او د خلکو د رایې درناوی وشي.
د عبدالله عبدالله د ټیم یو وایان تیره ورځ خبرداری ورکړ چې که یې په نننیو خبرو کې غوښتنې ونه منل شي نو دوی به خپله راتلونکې پریکړه ډیر ژر اعلان کړي. د ملي وحدت د حکومت په ترکیب کې تر ټولو زیاته لنجمنه مسله د اجرایه مشر مقام دی. د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې ټیم د ملي وحدت په حکومت کې د اجرایه مشر لپاره پراخ صلاحیت او له هغې ډلې د کابینې مشري غواړي. خو د اشرف غنی احمدزي په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم دا غوښتنه د اساسي قانون خلاف کار بولي.
په همدې حال کې ولسی جرګه وایي انتخاباتي جنجالونو هیواد له ستونزو سره مخامخ کړی دی. د دې جرګې رئیس وویل چې د ولسی جرګې غړي باید د دې کړکیچ د پای ته رسیدو لپاره نظارتي هڅې زیاتې کړي. په همدې حال کې د مشرانو جرګې ځینې غړي د هغو کسانو محاکمه غواړي چې د شخصي ګټو په خاطر یې د انتخاباتو نتایج له ځنډ او خنډ سره مخامخ کړي دي. تفصیل خان محمد سین نوري.
د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي وایي د انتخاباتو جنجالونه د دې سبب شول چې په هیواد کې ناامني زیاته او اقتصاد ته زیان ورسیږي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د یکشنبه په ورځ د ولسی جرګې د 14مې دورې د څلورم کال د دویمې کاري برخې د پیلېدو پر مهال وویل چې په هیواد کې د روانو ټولو ستونزو او جنجالونو مسؤلیت د جمهوري ریاست د دواړو کاندیدانو پر غاړه دی. خاغلی ابراهیمی له انتخاباتو څخه د راولاړ شو اندېښنو او ستونزو په حق لوویل.
برخلاف انتظار مردم انتخابات به درازا کشید.
د خلکو د هیلو په خلاف انتخابات وزندول شول. د جمهوریت ریاست دواړو کاندیدانو په شک او تردید سره ستونزې رامنځته او حکومت یې له تکلیفونو سره مخ کړ. زموږ دنده دا ده چې د دې جنجال اوري تخپل نظارتي هڅې تیز کړو.
په عین وخت کې د مشرانو جرګې ځینې غړي وای چې په دې وروستیو کې پر پوځیانو او ملکی کسانو د مخالفینو د حملو زیاتېدل د همدې انتخاباتي جنجالونو زیږنده ده. د مشرانو جرګې غړي ډاکټر زلمی زابلی وویل
دواړو دا اوسپیرن د ملي منافق په ضد ولاړ دي. یو نیمای قدرت غواړي ابل نور کړي، یو د اجرایي شورا ریاست غواړي ابل نور کړي. دا د انتخابات د کمیسیون وظیفه ده، مکلفیت یې دی. اصلي باید د نتیجې اعلان کړي. دا چې څوک دواړه کاندیدان په خپل مابین کې کومه سیاسي پرېکړه باندې جوړیږي هغه دوی شخصي کار دی.
د ملي شورا غړي وای په بدخشان، غزنی، فاریاب او داسې نور ولایتونو کې د نامنیو د زیاتېدو علت انتخاباتي لانجې دي. دوی خبرداري ورکوي چې د انتخاباتو نتایج نور هم وزنډیږي، ورسره به نامنۍ هم زیاتې شي. د افغانستان ملي شورا په داسې حال کې د انتخاباتو د ځنډېدو او په دې حقله د راپورته شوو ستونزو په اړه اندېښنه څرګندوي چې تر اوسه دواړه کاندیدان د ملي وحدت د حکومت د جوړېدو په اړه موافقې ته نه دي رسیدلي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
ستاسو لا پیغامونه نه.
ما نوم بسم الله دی، بشندی ولایت فرایم. د افغانستان خلک بالا تعامل نه لري. هر څه عجل تر دغه نتایج باید اعلان شي چې د افغانستان خلک ټول خلک بیکار دي، هیڅ کار نشته. مشتوس پیسې ډیر کښته راغلي د مقابل د ډالر د تومان. خلک دومره پریشان دي چې آیا سبب څنګه بوسي. په حقیقت کې کرشتیا هر یو افغان وسی او واقعیت د وطن پر ګران وسی چې بایللی وسی باید تسلیم سي. دابل ته مبارکی ورکی ورته وای چې مبارک دي سه او پر چوکی هغه کشي نیوي و پریږ دی چې هغه کامیاب کاندید خپل کارونه مخته یوسي او پر د سره باید همیشه هم کار وسی.
د انتخاباتي کړکیچ په اړه مو د فراده یو اوسیدونکو نظر اوریدئ.
د اصلاحاتو او هم پالنې ډله هیله لري چې د ملي وحدت د حکومت په اړه د اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله په نننۍ کتنې کې به د تحول او تداوم ټیم د امریکا په منځګړیتوب سوې پریکړه ومني. افغان حکومت د سلما بند د امنیت لپاره د نویو تدابیرو خبر ورکوي. د کندهار د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قومندان تیر شپه له خپلو دوو ساتونکو سره په یو وزن وژون کې حمله کې ووژل سو. کوم کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یادایش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبه په ورځ په یو وینا کې اعلان کړي. کوم کې چې د عراق پارلمان نن د نوې کابینې غړو ته د اعتماد رای ورکړي. کوم کې چې اروپایي ټولنه نن پر روسیې د بندیزونو څلورم پړاو رسمن ومني. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل وایي چې پر اوکراین د روسیې لخوا څرګند تیری د امریکا او ګرجستان د پوځي ځواکونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا بایست. او د بیت المقدس په ختیځ کې یو شمېر فلسطینی ځوانانو له اسرایلی پولیسو سره شخړه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي رادیو واوریدل. او سم نوریاس نوري نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د ایجنسی تیری په تور وو سړو ته د اعدام سزا ورکولو او د هلمند امنیتی وضعیت په اړه نړیوال ورځپاڼو ځینې مطالب خپاره کړي دي. ګارډین ورځپاڼې په کابل کې د جنسی تیری په تور د وو تنو په اعدام محکومولو مسئلې ته اشاره کړې ده. ورځپاڼه د بشري حقونو د یوې فعالې هما سعید له قوله لیک چې وایي که د کابل په پغمان ولسوالۍ کې پر ښځو د ډله ییز جنسي تیری عاملانو ته سزا ورنه کړل شي، افغان میرمنې به له دې وروسته هم د خشونت قرباني شي. سعید ویلی چې دا ښایي د ولسمشر حامد کرزي د واکمنۍ یوه ډېره مهمه شیبه وي. ګارډین لیکي دغه وطنه چې کولی شي د استناف غوښتنه وکړي، ولسمشر کرزی باید د اعدام حکم توشیح کړي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه په یوه مطلب کې د سیمه ییزو چارواکو له قوله لیکلي د طالبانو له لورې په دې ولایت کې وروستیو حملو کې چې ټول دوبی دوام وکړ له 200 زیات افغان سرتیري او پولیس وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي چارواکي په تېره بیا د موساکلا ولسوالۍ په اړه اندېښنه لري. ورځپاڼه د موساکلا د ولسوال حاجي محمد شریف له خولې لیکي چې وایي د دې ولایت امنیت په خرابېدو دی او وسلوال طالبان تقریبا په بازار کې ګرځي راګرځي. شریف ویلی که وضعیت په همدې بڼه دوام وکړي، موساکلا به ډېر ژر د طالبانو لخوا سقوط وکړي. نیویارک ټایمز لیکي په تیرو لسو ورځو کې موساکلا د سختو نښتو شاهده وه. ورځپاڼه په دوام لیکي د دې تر څنګ په سنګین ولسوالۍ کې هم د طالبانو حملې دوام لري. د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په مئی او اګست میاشتو کې په دې ولسوالۍ کې عملیات ترسره کړل چې په نتیجه کې وسلوال د دې ولسوالۍ له مرکز څخه وتښتېدل، خو طالبانو د اګست میاشتې په وروستیو کې بیرته حملې پیل کړې. ورځپاڼې د ملي اردو د یو جنرال له قوله چې نومې نه دی څرګند شوی او د سنګین له وضعیت خبر دی لیکلي چې وسلوالو په تیرو دریو میاشتو کې په سنګین نوزاد او کجکي ولسوالیو کې شاوخوا 78 حملې ترسره کړې دي. نیویارک ټایمز د هلمند امنی قومندان جمعه ګل همت خبره هم راخیستې چې ویلي دي که د ځواکونو یې لازم ملاتړ ونه شي او په کافي وسلو او مهماتو سنبال نه شي، د سنګین جګړه به له کنټروله ووځي. همت دغه راز ویلي چې که یو ځل دښمن دا ولسوالۍ تر خپلې ولکې لاندې راوسته، بیا به ډېره ګرانه وي چې له دې ولسوالۍ وایستل شي.
د کندهار چارواکي وایي د هغه ځن وژونکي برید په اړه تحقیقات پیل کړي چې تېره شپه د ارغستان ولسوالۍ په امنیه قومندانۍ کې دننه وسو او په نتیجه کې د دې ولسوالۍ امنیه قومندان ووژل سو. په پیښه کې شپږ نور پولیس ټپیان سوي دي. محمد صادق رښتینی او نور تفصیل.
دغه ځان وژون کې حمله د کیکان د شپې 9 بجې د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ په ودانۍ کې دننه رامنځته شوی. د کندهار د والی بیان سمیع خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې ځان وژون کې پلی وو او د قومندانۍ په ودانۍ کې دننه ځان ته چاودنه ورکړې. د خپلواک په وینا په حمله کې د ارغستان د امنیه قومندان عبدالمناف د خپلو دوو ساتونکو سره وژل شوی او شپږ پولیس نور ټپیان شوي.
د ارغستان ولسوالۍ د امنیه قومندانۍ کې دننه ځانمرګي برید شوی دی. چې په ځانمرګي برید کې د ارغستان ولسوالۍ امنیه قومندان او ورسره دوه تنه سرتیري په شهادت رسېدلي دي. شپږ کسه نور زخمیان شوي دي.
د والی ویان وایي د کندهار د امنیه قومندانۍ لخوا د پولیسو یوه تحقیقاتي ټیم ته دنده سپارل شوې تر څو معلومه کړي چې حمله کوونکی څه ډول تر سختو تلاشیو وروسته بیا هم قومندانۍ ته دننه سوي. بلخوا د دولت وسلوالو مخالفینو د دغه حملې مسؤلیت منلی او ادعا کوي چې په دغه حمله کې د قومندان په شمول درې تنه مړه او شپږ پولیس ټپیان سوي. د طالبانو ویان قاري سپه احمدي دغه راز ادعا کوي چې په کندهار ښار ارغنداب معروف او په نورو سیمو کې شاوخوا 12 افغان او بهرني سرتیري وژلي.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل ته په امریکا کې د هغې د خدمتونو له کبله دوه میډالونه ورکول سوي دي. نور حال د محمد ابراهیم ساپی په رپورټ کې.
په ولسی جرګه کې د کابل د خلکو استازي شینکی کړوخیل ته د دې د خدماتو لپاره د دوه امریکایي سازمانونو لخوا د خزو او د بشر د حقونو نه د ملاتړ په هدف میډالونه ورکړل شوي. اغلی کړوخیل چې د یک شنبه په ورځ کابل ته راورسیده رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا میډالونه ورته د هغو خدماتو له امله ورکړل شوي چې دی خپل خلکو ته کړي.
امریکای کې دوه ځلې ماته میډال راکړل شو، زما هغه تعهد د افغانستان د خلکو په وړاندې او خصوصا د بشر د حقونو او د ښځو د حقونو د دفاع په خاطر باندې دوه ارګنایزیشنونو په امریکا کې چې هغوی دوه ځله په مختلف وار ماته
میرمن کړوخیل له یو کال لاهیسې په امریکا کې وه او په یو روغتون کې تر درملنې وروسته اوس د صدري سرطان له ناروغۍ هم روغه شوې ده. کړوخیل له افغان حکومت وغوښتل چې افغان ډاکټرانو ته په بهرنیو هیوادونو کې د تحصیل زمینه برابره کړي سو په هیواد کې د سرطان او نورو وژونکو ناروغیو د درملنې اسانتیاوې رامنځته شي. له بلې خوا په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو یو بل استازي فرخنده زهرا نادری وایي د دغو میډالونو راوړل د ټول هیواد لپاره یوه لاسته راوړنه ده او ویل چې افغانان په هره برخه کې وړتیا لري او ډک لاسونه هیواد ته راستنیږي. دا وایي دوی له دې ناروغۍ سره مقاومت وکړ او دې ناروغۍ ته یې ماتې ورکړه او کولی شي ټول افغان ښځو ته یو پیغام ورسوي چې موږ یوازې په یوه څنګه کې نه بلکې په هر سنګر کې جنګیږو، حتی که د سرطان ناروغۍ په وړاندې هم وي جنګیږو، بریالي او ډک لاسونه هیواد ته راستنیږو. له دې وړاندې یو شمېر نورو افغان میرمنو هم د خپلو خدماتو له امله له نړیوالو سازمانونو میډالونه ترلاسه کړي دي. څېړونکي وایي که افغان میرمنو ته کاري زمینې برابرې او فعالیتونو ته یې شرایط مساعد شي نو دوی به د ټولنې په ښه بدلون کې ګټور رول ولوبوي. ابراهیم صافی، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ تر او بجو وروسته د ماښام تر او بجو وروسته پر هم د غوڅپو اوریدلای سي. په پاکستان کې په دروستوي کې د توندو سیلابونو لکبل د مړو شمیر 180 ته پورته شوی دی. تفصیل د زبیح الله شفق رپورت کې.
د پاکستان دولتي چارواکو په وینا د تیر جمعې شپې راهیسې د پنجاب ایالت په مرکزی ښار لاهور او همدارس د دې ایالت په یو شمېر نورو سیمو کې د توندو بارانونو د ورېدو له امله سیلابونه راوتلي چې تر دې دمه په دې ایالت کې 130، په کشمیر کې 26 او د دې هیواد په شمال ګلګت بلتستان کې 11 کسان وژل شوي، لسګونه نور ټپیان شوي او سخت مالي زیانونه اوراوختي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د راپور له مخې د وروستیو بارانونو له امله د پاکستان پنجاب ایالت تر ټولو زیات ځپل شوی چې له امله یې هلته اضطراري حالت اعلان شوی دی. پیخو سره د مبارزې د ملي ادارې چارواکي وایي چې وروستوي سیلابونو په دې هیواد کې سلګونه شخصي او دولتي ودانۍ ړنګې کړي چې له امله یې د پاکستان اقتصاد ته سخت زیان اوښتی. له بلې خوا د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د یک شنبې په ورځ د پنجاب ایالت سیلاب ځپلو سیمو ته سفر وکړ او له بې کوره شوو خلکو سره یې ولیدل. نوموړي په سیالکوټ کې له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په پاکستان کې سیاسي بحران رامنځته شوی او اوس پرې دا طبیعي آفت هم راغی، نو دا به د دې هیواد اقتصاد سخت زیانمن کړي. نواز شریف همداراز پر خپلو مخالف سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې په اوسنیو ترینګلو حالاتو کې د له احتجاجونو لاس واخلي او د سیلاب ځپلو د مرستو لپاره د ګامونه پورته کړي. دی وایي په داسې حال کې چې له یوې خوا په پاکستان کې باران او سیلاب تباهي خپره کړې، نو له بلې خوا د دې هیواد هغه دښمنان چې د پاکستان پرمختګ نشي زغملی په احتجاجونو لاس پورې کړی. زه ولسه غواړم چې دوی ته د دې ډول احتجاجونو اجازه ورنکړي او هغوی ورټي. هغه زیاته کړه چې د پاکستاني پوست په ګډون یو شمېر حکومتي او غیر حکومتي مرستندویه ادارې د سیلاب ځپلو سره مرستې پیل کړي او ژمنه یې وکړه چې له بې کوره شوو خلکو نه به هیڅ ډول مرستې ونه سپموي. پاکستان په تېرو څلورو کلونو کې د سختو موسمي بارانونو او سیلابونو له امله زیانمن شوی دی. په 2013 میلادي کال کې د بارانونو او سیلاب له امله شاوخوا 115 انسانانو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دغو بارانونو په ټول هیواد کې نږدې 15,00,000 کسان اغېزمن کړل. همداراز د 2013 میلادي کال سیلابونه د پاکستان د تاریخ تر ټولو بد سیلابونه ګڼل کېږي چې د خیبر پختونخوا په ګډون یې په پنجاب، سند او بلوچستان ایالت کې زرګونه کسان ووژل او شاوخوا 25 میلیونه انسانان یې اغېزمن کړل چې یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړ او د دې هیواد اقتصاد ته ستر زیان واړاوه.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما په پام کې لري چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په وړاندې د متحده ایالاتونو ستراتیژي د چهارشمې په ورځ اعلان کړي. ښاغلی اوباما پرون په یو ټلویزیوني مرکه کې وویل چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د خپل ستراتیژي په اعلان کې سره غواړي خپل هیوادوال ډاډمن کړي چې دې ډلې ته به بالاخره ماتې ورکړي. نور جزئیات د احمد تکل پر رپورټ کې.
په پام کې ده چې ولسمشر باراک اوباما د اسلامي دولت یا داعش په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د امریکا ستراتیژي د چهارشنبه په ورځ په یو وینا کې اعلان کړي. اوباما د امریکا له ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې چې پرون خبره شو وویل د داعش له وسلوالو سره د مبارزې ستراتیژي به له خپل خلکو سره شریک کړي او ډاډ به ورکړي چې د دې ډلې په وړاندې مبارزه ممکنه ده. موږ د سل زره امریکایي سرتیرو د استولو په فکر کې نه یو. موږ به د نړیوال ائتلاف یوه برخه واوسو. د عراقي او کوردي ځواکونو د ځمکنیو عملیاتو د ملاتړ لپاره به هوایي حمله وکړو. موږ به دوی ته د پلانونو په جوړولو کې مرسته وکړو څو دوی هغه سیمې بیرته ونیسي چې داعش ډلې ترې نیولې دي. ولسمشر اوباما د څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د امریکا پاوځ پرون د عراق په انبار ولایت کې د حادثې د برېښنا ستراتیژیک بند ته نږدې د اسلامي دولت پر وسلوالې ډلې چې عراقي ځواکونه یې کلا بند کړي دي بمباري وکړه. اوباما وویل امریکا غواړي چې د داعش ډلې وړتیا په تدریجي ډول کمه او بلاخره یې ماته کړي. د امریکا دفاع وزیر چاک هیګل پرون وویل چې دا بمباري د عراق د حکومت په غوښتنه شوې. د حادثې بند له تیرې جون میاشتې راهیسې د اسلامي دولت د وسلوالو د حملو له ګواښ سره مخامخ دی. هیګل حادثه بند د عراق له مهمو تاسیساتو څخه وباله او ویې ویل په هغه صورت کې چې دا بند د اسلامي دولت د وسلوالو لاسته ورشي د جدي ورانی او ستر خطر باعث کېدای شي. له بلې خوا د عرب لیګ مشر د دې ټولنې پر غړو غږ کړی چې د اسلامي دولت د وسلوالو پر ضد پوځي او سیاسي مقابله وکړي. نبیل العربي په قاهره کې په یوه خبري غونډه کې وویل عربي هیوادونه له دې سرطاني او تروریستي ډلې سره د هر اړخیزې مقابلې لپاره باید یو څرګند او قاطع دریځ خپل کړي.
د ژوند رنګونه
زه کرشمه دی ولستم ټولګي زده کوونکی یم.
تاسو یو مضمون لرئ د سپورت په نامه په مکتب کې. معمولا د سپورت په ساعت کې څه کوئ؟
د سپورت په ساعت کې معمولا هغه درسونه چې پاس پات یا مغه به ته تکراروو او استادانی موږ ته درس راکوي. موږ خپل هم داسې نه غواړو د سپورت په ساعت کې دیوان دي لاړ شو. کوم استادانی چې بیکاره هغوی نه خواهش کوو چې راشي موږ ته درس راکړي، ځکه چې یو لستم صنف کې اوس کانکور موږ ته نږدې دی. یو امادګي د پاره چې یو امادګي د کانکور دپاره وشي درسونه خپل تکرارو.
یعنی تاسو سپورت نه کوئ؟
نه.
او د یو خالی سات په سترګو ته ګورئ؟
سپورت سات کې موږ هیڅ نه کوو، خالی خپل درسونه تکرارو. او نه موږ ته څوک دا زمینه مساعد دی چې بیرون لاړ شو تو بازی وکړو یا بل کومه تفریح، تاوان خپل درس پکې وای.
په دا دومره کلونو کې چې تاسو په تقسیم اوقات کې سپورت مضمون لرئ، هیڅ کله مو ورزش نه ده کړی په دې سات کې؟
نه خیر، نه. نور مکتبونه چې کله ګورو سپورت په سات کې فوټبال، کرکټ یا ورزش نه، یا ورزش کې مګر موږ په مکتب کې تر اوسه پر دا زمینه نه ده مساعد شو. کدی نه باد وشي خبرې.
تاسو په کوم مکتب کې استه یا وای د سپورت لپاره ځای نه لرئ که څنګه؟
زه د لیسی علی نسوان په مکتب کې درس وایم. هغه سه خو پیسې جمع کړې چې موږ باید یو ځای جوړ کړو د سپورت لپاره، مګر تر اوسه پورې لا نه ده جوړ کړی. زمینه یې لا نه ده مساعده شوې. دا مکتب موږ کنه وای جوړ کړی، ډېر ښایسته یې جوړ کړو. انګړ ایویلی لري چې یو ورزشي شای پکې جوړ کړي.
کله تاسو خپل استادانو ته یا ادارې ته نه دی ویلي چې دا سات تقسیم اوقات کې د سپورت په نامه ده، دې کې باید موږ سپورت وکړو؟
نه، موږ ته نه دی وخت راکړي، نه دی اخره کې چې موږ خپل نظر ورته ووایي. هیڅ کله هم دا کوشش نه ده کړی چې موږ ادارې ته خپل نظر وړاندې کړو او نه موږ نه څوک پوښتنه کوي.
د تاسو خپله یې خوښېږي چې په دغه ساعت کې سپورت وکړي؟
ولې نه خوښېږي، در چا ته بند، در چا خوښېږي، ما خپله خوښېږي. د سپورت په ساعت کې لاړ شم د مکتب په انګړ کې ورزش وکړم، یا باسکټبال، کرکټ، فوټبال، والیبال، رسپون بازی، هر لوبه مې پکې خوښېږي. خو تر اوسه پر دا زمینه یې موږ ته نه ده مساعده کړې.
نجونو ته خو که مکتب کې ورزش ونه کړي، بیا بیرون هم زمینه دومره مساعده نه ده. تاسو کله مایوسه کېږئ؟ نه، چې هغه لږ زمینه چې مکتب کې درته مساعده شوی هغه یې هم در نه اخیستي.
ولې دومره خوښ نه کېږو؟ دومره په ځوان افسوس کوم. مالې موږ تر اوسه کال نور موږ ته پاتې، مګر تر اوسه پورې مکتب کې موږ ته داسې زمینه نه ده مساعده کړې چې موږ پکې ورزش وکړو. طبعاً ټول خلک مایوسه کېږي، مګر زما ډېر خوښېږي چې په مکتب کې حتماً ورزشي ساحه جوړه شي. موږ ته دومره وخت باید راکړي چې یو ساعت نه، یو ساعت خو پکې خپل ساعت تیر کړو.
لدې سره 9 بجې سوي. اوسم مصطفی صدیقی دویمه